د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د زمری اسد وشتمه د اگست میاشتې 13مه د خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي چې تیر ماښام د کابل په یو جومات کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې چې طالبان وایي د خلکو لویه ولسي غونډه ده. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوال ورځې په درشل کې د خپلو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اگست میاشتې 19مه د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 48 سیلاب ځپلو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمد زی ازادي راډیو ته وویل
د لوګر د سری میاشتې لوري 48 کورنیو سره عاجل کومک وسو او دا کومک یو باب خیمه وه 15 تختې کمپل وې د اشپز پخلنځي یا د اشپزخانې یو سیټ وې د اوبو یو لوی بشکه.
په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د کاسوو او سربیا د رهبرانو ترمنځ په لوړه کچه خبرې پیل کړې. په بروکسل کې د دغو خبرو هدف د کاسوو او سربیا ترمنځ د کړکیچ کمول دي او له دواړو لوریو یې غوښتنه کړې چې انعطاف وښيي. د اروپایي ټولنې منځګړي وایي چې هیله مند دي دغه خبرې وکولی سي په بالکان حوزه کې ولړ سوی کړکیچ راکم کړي او دواړه لوري د لانجمنو له فازیو چې د جګړې د وسیلې په توګه کارول کیږي ډډه وکړي. تکل سوی د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن د اوکراین په لیفیف ښار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسیدلی د روسیې لخوا د اوکراین د محاصره سوی اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتنی یرغل د پای ته رسیدو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په نیم ساعت خبری مجله کې واوریدل. د دې ترڅنګ د خبری مجله د خبری راپورونو په برخه کې اورید. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سیلابونو او سختو اورښتونو له کبله
یو اسنان د واد واشي داسې دي او د 200 خزیات ټپیان دي. همداسې فورونه زمکي کلینیکونه اصلا د لاسه ورکړي.
د کابل په یو جماعت کې د تیر ماښام چاودنی عکس العملونه پارولي او د مورش میر زیات شوی.
د ځینو بهرنۍ رسنیو افغان خبريالان چې په کابل کې د خپل ټول جرپان د چاودنی د وزنسل مشمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښت ډېر یاد کړی.
لوګر کې لا هم ګڼ شوونځي ودانۍ نه لري.
هغه د باد سره باران سره ګرمي سره خصوصا ډېر شاګردان موږ زیاتې پسېمپو په تعداد زیات ته مشکلات زیات لري.
د اوکراین پوځ وایي چې په جنوبي سیمه کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ یست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 2 بجو دوام کوي. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورځو. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سیلابونو او سختو اورښتونو له کبله تر 80 زیات کسان مړه شوي او له 200 ډیر نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره دغه شان په دې موده کې د سیلابونو له کبله زرګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه شوي او ځینې څاروي هم تلف شوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې په تیر یو کال کې د طبیعي آفتونو له امله د رامنځته شویو زیانونو وروستۍ شمېرې د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي. د تیر لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې له 15مې د روان لمریز کال تر همدې نیټې د پرله پسې زلزلو او سیلابونو له امله 1501 تنه مړه شوي، 3215 نور ټپیان شوي، نږدې 4000 کورونه تخریب او ویجاړ شوي، نږدې 100000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او د غشان له 8000 ډېر څاروي وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن د تیر یو کال د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې یوازې په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو سیلابونو او اورښتونو له امله لا تیا ډېر کسان مړه شوي او له 200 ډیر ټپیان شوی دی.
په یو شولاتو کې سیلابونه راغلي دي د دغه څلور پنځو ورځو یوازې چې هوادوال شي رسې یو اتیا هوادوال شهیدان شوي دي او د 200 څخه زیات ټپیان دي او په سوو کورونه او په سوو جریبه ځمکه چې د سړک وو د پلچک وو د لارو فرعي او غیر فرعي لارې همداسې کورونه زراعتي ځمکې کلینیکونه هر څه د لاسه ورکړي.
دای وای په تیر کال کې د زلزله ځپلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره د دولتي 168 میلیونه افغانۍ نقدي مرستې ترڅنګ د بیلابیلو بهرنیو او کورنیو مرستندوی بنسټونو مرستې هم شوې دي. د نوموړي په خبره د هر مړ شوي کس له کورنۍ سره 1,00,000 او له هر ټپي سره 50,000 افغانۍ نقدي او دغه شان د ژوند د لومړنیو توکو مرستې شوې دي. ښاغلی مسلم وایي لا هم په یو شمېر سیمو کې د دوی د سروې ټیمونه په کارونو اخته دي او د مرستې رسونې چارې روانې دي. خو په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري له دوی سره شوې مرستې بسنه نه کوي او باید پراخه مرسته ورسره وشي. د ننګرهار اوسیدونکي همایون او د پروان اوسیدونکي امیر حمزه ازادۍ رادیو ته ویل
خپه پدې باندې یو چې مالی زیانونه ډیر زیات دي خو د دولت مرسته چې ده دا ډیره ناچیزه ده. بله مسله دا ده چې دلته چې کوم د مرستو کوم ویش کېږي دا ډیره غیر عادلانه ویشي.
خلکو سره کومکونه کېږي څوک چې طالب چارواکو دوستان او ملګري غریب خلک همدغسې پاتې دي هغې سره هېڅ کومک نه دی شوی.
خو د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي په مرستو کې د شفافیت د رامنځته کېدو په برخه کې پراخه هڅې شوي خو دا خبره دوی هم تاییدوي چې مرستې ښایي بسنه ونه کړي. د دې وزارت چارواکي له بهرنیو مرستندویا بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د طبیعي پیښو پر مهال له افغانانو سره پراخه مرسته وکړي. له دې وړاندې د پکتیکا او خوست ولایتونو د هغه سیمو اوسیدونکو چې سختو زلزلو ځپلي هم ورته شکایتونه کړي دي. د دې دوه ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د 2022 میلادي کال د جون میاشتې په 20مه د ریختر په کچه 6.2 درجې زلزلې پراخه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په زلزله کې تر زرو زیات کسان ووژل شول، زرګونه نور ټپیان شول او د سیمې نږدې ټولې ودانۍ ونړولې او یا یې هم زیانمنې کړې. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو له مرګونو زلزلو ګڼل کېږي.
په افغانستان کې میو د وروستیو طبیعي آفتونو پر مهال د مرګ ژوبلې د تازه ارقامو په اړه راپور واورید. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی دغه څرګندونې کندهار کې یوې غونډې ته وکړې او ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی متقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کار له پوره سوی دی او په دې موده کې د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د یو کال په پوره کېدو سره تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د طالبانو رهبری پر بهرنۍ پالیسي بوخته ده او په خبره یې که رسمیت پیژندل مو ترلاسه کړی نه ده د افغانستان ښه استازیتوب مو کړی دی. امیر خان متقی نړۍ نه د مثبت تعامل د غوښتنې تر څنګ ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی مشروعیت ترلاسه کړی دی. ښاغلی متقی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو، کندهار میشتو او دغه شان طالب چارواکو په یوه غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې نورو طالب چارواکو هم ورته څرګندونې وکړې. د یادونې ده چې دوی مخکې هم نړۍ ته د ښه تعامل او د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړي دي. طالب چارواکو دغه شان د حکومت د ولسي مشروعیت خبره تکرار کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې د افغاني ټولنې نیمایي یا له نیمایي ډېره برخه چې ښځې جوړوي د طالبانو له حکومت ښکاره ناراضه او په وار وارې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا د لګېدلو محدودیتونو په تړاو غږونه پورته کړي دي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست له 15مې راپدې خوا له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي، ډیری په دولتي ادارو کې له کارونو راګرځولي، حجاب پرې اجباري کړی او ورته ویلي دي چې په لرې واټن کې له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. خو طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. د چارو شونونکی نجیب آزاد په دې باور دی چې له افغان میرمنو پرته طالبان هیڅ وخت هم ولسی ملاتړ نشي ترلاسه کولای.
د کندهار ناشته د ولسی ناشته نوم ورکول کاملا غلط دی. هماغسې لکه څه موده وړاندې چې په کابل کې کوم ناشته ترسره شوه چې هغه ته هم د افغانستان د دینی علماو او د مخورو ناشته وویل شوه، هماغسې نه و. هغه مطلب د طالبانو ناشته وه، هغه کسان چې عملا د طالبانو د تحریک غړیتوب درلودی، حتی د افغانستان دینی علماو ناشته نه شو ورته ویل. د کندهار ناشته په دې کې د افغانستان تر نیمایي ډېر فیصدي هغه نفوس یې تشکیلوي، مېرمنې یوه مېرمن پکې وجود نه لري.
د ښاغلي آزاد په خبره تر کومه چې طالبان په دننه افغانستان کې مشروعیت ترلاسه نه کړي، نړیوال مشروعیت او رسمیت نشي ترلاسه کولای. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته به وویل د کندهار غونډه د اسد 28مه د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د ورځې د نمانځنی او د طالبانو حکومت نه دولت د ملاتړ په هدف جوړه شوې ده. ښاغلي مجاهد د ناستې ګډونوال له 2500 څخه 3000 کسان یاد کړ. ورسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، دا دویم ځل دی چې دوی په دومره شمېر د عالمانو او قومي مشرانو ناستې جوړوي. د سرطان میاشتې په 8مه نیټه هم په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو چې شمېر شاوخوا 3000 کسانو ته رسیده، یوه غونډه جوړه شوې وه چې ورته موضوعات پکې مطرح شوي ول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مازیګر شپږ بجې او 12 دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مینه چې تیر ماښام د کابل په یو جماعت کې د 14 لکبل تر شلو زیات کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. ځینې نورو سرچینو د مرګ جوړې د غشمیر تر دې زیات شوولې دي. دا هم جزئیات
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مانی چې د چهارشنبه په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جماعت کې سوي 14 کې لسګونه کسان وزل سوي او ټپیان دي. د دې قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د 12مې حوزې اړوند په یو جماعت کې د لمانځه پر مهال 14 وسوه چې له امله یې زموږ 21 هیوادوال شهیدان او 3 نور ټپیان سول. خود ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبر اعلان چې په کابل کې دی په خپل ټویټر پاڼه د 14 د وزل سوي شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر 40 ډیر یاد کړای دی. په راپورونو کې راغلی چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د 200 شاګردان هم وزل سوي دي. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له یادې پیښې ورته 20 ټپیان ورول سوي چې 3 وزل سوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یو کلن ماشوم په ګډون 15 تنه ماشومان هم شامل دي. د 14 نوویت هم ماین 14 خودل سوي او مسولیت یې تر اوسه کومې جلې نه دی منلای. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به یې زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کارونکو په ګډون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلي کرزي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېیمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
په کابل کې مو د تیر ماښام د 14 په اړه راپور واورید چې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی دی. په کابل کې د یو شمیر ښوونیزو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې دي. د دوی په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې د نجونو او هلکانو ټولګي ګډ وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو د حکومت د کوم ارګان لخوا شوی دی. دا هم جزئیات
لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمېر ښوونیز خصوصي کورسونه هم تړلې دي. په کابل کې د دوه کورسونو زده کوونکي عائشه او نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهرلک شوې دي. د دوه زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا حالت ډېر ناهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د ښوونځیو په تړل کېدو سره ډېرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس یې په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
سایه په دې ډول په لین باندې سه الکانو جنکې نه پيوسن کې درس وای سه بیت د سی سه د الکان لپاره جدا سړیانو استادانی او د خځو لپاره جدا خزینه استادانی.
پرون چې کله کورس ته لاړم د کورس دروازه تړل شوې وه، ډېره ناهیلي شولم. په دې سوچ چې ښوونځي هم د نجونو لپاره تړل شوي دي، ورپسې دا د کورسونو مسله شوله. دوی په اصل کې د نجونو د زده کړې سره ستونزه لري او په هر رقم چې وي غواړي د نجونو د زده کړو مخه ونیسي.
په کابل کې د یو کورس اداري مسؤله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی و خو اوس یې بېرته پرانیستی دی. د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې د نجونو او هلکانو ټولګي به بېله وي او انجونو ته به ښځینه استادانې ګماري بیرته د کورس ته پرانیستلو اجازه اخیستې ده. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د یو بل کورس مسؤل چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لوري تړل شوی وویل، دا ستونزمنه ده چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې بیل کړي، ځکه په خبره یې د نجونو زده کوونکو شمېر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي. دغه شان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بېلابېلو ټولګیو لپاره د وړو ښځینه استادانو شمېر هم ډېر کم دی او د تدریس په برخه کې کافی تجربه هم نه لري. خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د تېر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس ترڅنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ورزده کولې چې ډېری زده کوونکي یې ماشومان او ځوانان وو. د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو، بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له ځلونو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اوکراین پوځ نن وویل ځواکونو یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي ښار خارکیف کې بیا روسي ځواکونو د راکټونو حمله کړې چې لږ تر لږه اووه تنې وژلې او شپاړس نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلیې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دې برید کې د لیلیې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او په خبره یې پر ملکي اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلیې شوي راکټي برید کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. زلنسکی ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د ده په ټکو د یرغلګرو کمزوري کېدل ښیي او خپل ولس ته یې ډاډ ورکړی چې د روسیې دا برید نه بخي او غچ به یې اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسیې یو برید په شا تمبولی او ادعا یې کړې چې روسي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغې سیمه کې د اوکراین د پوځ یو قومندان ویلي 90 روسي پوځیان یې وژلي او د هغوی وسلې، زغروال ټانګونه او ډیپوګانې یې له منځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بریتانیا استخباراتو روسي پوځیان په بې‌نظمۍ تورن کړي او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خنډ سره مخامخ دي. بل لورته بیا د روسیې آر آی ای خبري آژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسېدلی، خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترش او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوندو نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو نیم ساعت تماشا منی خبری مجله او ری پاپنسان کې د مازیګر شپږ بجې او شل دقیقې کې دن کړي. په لوګر ولایت کې زده کوونکي او ښوونکي وایي ښوونځي ودانۍ نه لري چې له دې کبله د دوی ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ سوی دی. بل لوري ته د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د 215 حکومتي ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او د سلو نورو ښوونځیو ودانۍ اساسي رغونې ته اړتیا لري. چارواکي وایي یونیسف پر سره د 200 ښوونځیو د اساسي ترمیم ژمنه کړې او کارونه به یې په نږدې راتلونکي کې پیل سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په لوګر کې اوس هم ډیری ښوونځی ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګ د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. دې حالت د زده کړو بهیر اغیزمن کړی او زده کوونکي نشي کولای په باد باران ګرمۍ او یخنۍ کې لوستونه په منظم ډول پرمخ بوزي. د لوګر مرکز اړوند پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات انداز سی دا باران کی دا مونت دا باران کی پرشنه لاندی گنس کولی سی درس وایو او پرشنه لاندی مونږ به تر وسخات کی زی مونږ ته اخر جوړ کی تعمیر دی مکتب لپاره او کتابونه منست کتابونه راتراوی.
خوون که مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړ کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه دې هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي او اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي د فعالېدو 10 کاله تیریږي خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو 10 کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه که د ګرمۍ له وجې نه وي، که د باران له وجې نه وي، که د باد له وجې نه وي، حتی که د جنگ له وجې نه وو. هغه د باد سره باران سره ګرمۍ سره خصوصا ډېر شاګردان موږ زیات په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیل د لومړني ښوونځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ معرف ته مراجعه کوو داسې وړې خیمې را کې هغه د سند لپاره نه پکارېږي. وړې خیمې دي هغه کې یو 4-5 نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخیستل سي، نو بل څه خاص شی موږ ته نه دی راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په هغه باندې په همکاري باندې موږ شپږنیم لکه په مځکه اخیستې ده، معرف ته سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي چې خالي د تعمیر موږ ته جوړ کړي او دغه مشکل به انشاءالله د تعمیر موږ حل کړي انشاءالله.
بل لوري ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت د 215 ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او سل نور ښوونځي اساسي رغونې ته اړتیا لري. د لوګر د پوهنې رئیس جنت ګل عزیز وایي
او د ستونزې پرابطه باندې موږ کوشش کړی ده د مقام د رهبرۍ د پوهنې وزارت سره د خبره شریک کړی ده او اړوند مستاب سره په دې خبره باندې زیات زیات مجلسونه کړي دي. بیا موږ سره یو نوې خبره لکه دا سپ دی ورځو کې لکه موږ سره مجلس شوی ده، لس داسې مکاتب چې هغه عاجل ترمیم غوښتل او دي حکم نو دغو مکاتبو هغه پروسه تقریبا سروې شوی ده او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله په مختلفو ولسوالیو کې لس بلکې 12 داسې مکاتب ترمیم لاندې ونیول شي او ترمیم به شي انشاءالله.
د چارواکو په وینا په لوګر کې ټول 215 ښوونځي فعال دي چې له 1,60,000 ډېر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې جملې نږدې 8,000 تنه نجونې دي. د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم له یو کال راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د خزینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندهار په زیاتو ولسوالیو کې د کښت او کروندې لپاره د مځکې له تل څخه د ماشینونو په واسطه اوبه راکښل کیږي چې له کبله یې ورځ تر بلې په دې ولایت کې د اوبو سطح کښته کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کښتونو لپاره دا اوبه د ځمکې له تل څخه راایستل کیږي. د کندهار د ډن ولسوالۍ هغه سیمه چې د اوبو له اړخه غني بلل کېدل خو اوس پکښې د زراعت او څښاک لپاره اوبه کمې سوې. دوه کاله مخکې د دې ولسوالۍ ټول کښتونه د باران له اوبو اوبه کېدل خو اوس پکښې تر 300 زیاتې برمې وهل سوې او له همدې لارې خلک خپل کښتونه اوبه کوي. د ډنډ ولسوالۍ د تیمورانو د کلي اوسېدونکی عبدالحمید وایي د تیرو څلورو کلونو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو سطحه کمه سوې او خلک حتی د څښاک اوبه په ډېرې سختۍ پیدا کوي. هغه وایي مخکې کښت او کرونده د دهلې د ډم څخه اوبه کېدل، خو اوس کال په کال د دغه ډم اوبه کمیږي او دوی ته په کال کې یوازې څو ورځې د کښت لپاره ورکول کېږي.
په ګرد کلي کې یو دوې دانې معنا برمې یي معنا نورې ګرده وچې دي، په یو د بل کوره سره وړو یو گزاره په کورونه کښتونه باغونه. نو ګنې ګرده ولسوالي په دې دغه د وحشت ګرد افغانستان به یزوم په دې کار سره دا ژوند مو بس مازې د یو گزارې دی، د یو د بله ځایه ډبې دي ګاډیانې دي کسات دا اوس هله نه له مجبور وي چې دغه اوس له یو څه گزاره ماز یو روانه ده، که دا گزاره مای سره دغسې نو مجبور یو بل ځای ته به ځو.
ډنډ ولسوالۍ ته د کندهار د یو شمېر نورو ولسوالیو او حتی د ځینو ولایتونو څخه کوچان د پراخو اوبو له کبله راکډبل سوي وه، خو اوس اړ سوي چې بیرته نورو ساحو ته چې اوبه ولري کډه وکړي. غلام سرور چې د روزګان ولایت څخه اته کاله مخکې راکډه سوی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې هم ګزاره سخته سوې او مجبور دی چې یوې بلې سیمې ته کوچ وکړي.
کال په کال کمیږي، شش کال نو بیخي کمې شولې، ګر سره مو برمې وچ اوس خو نه هغه د پخوا د کاسې دلې اوس هغه کاسه وچه شوله، اوس هغه اوبه روانې، اوبه موږ اوس نه لرو، اوس موږ د برمو څه کار اخو. د حکومت مو دغه غوښتنه ده چې د هغه زموږ د اوبو مشکل را حل کړي. موږ مجبور یو نو چې داسې ځای به ځو چې د هلته اوبه وي، نو دلته به لار څه کوو چې په وچ ځایګي کې ناشتې د خوراک اوبه نه لرو. یا ډېر خلک به ولاړ شي، خو د زمیندار خلک به ولاړ شي، مخصد چې دلته ملکونه لري هغه به ولاړ شي.
بلخوا د زراعتي چارو شنونکي وایي که چیرې د زراعتي اوبو لپاره منظم سیستم جوړ نسی نو ډېر ژر به په کندهار کې د اوبو قحطي رامنځته سي. د کرنیزو چارو کارپو احسان الله احمدزی وایي له لویې سره په کندهار کې د بارانونو کچه کمه سوې او وچکالي ده، او له بلې خوا د بارانونو اوبه په سمه توګه نه دي مدیریت سوي. هغه وایي که چیرې د دهلې د بند په څیر نور بندونه هم جوړ کړل سي نو خلک به نه اړ کېږي چې د ځمکې له تل څخه د زراعت لپاره اوبه راوکاږي.
د نن څخه پنځه کاله مخکې د اوبو کچه یو اندازه وه، نن بل اندازه ده. راتلونکي څلور کاله یا پنځه کاله بعد به نور هم د دغه سختۍ سره مخ کېږو، چې یوازې لامل یې دا دی چې زموږ اوبه کاریږي بې سیسټمه، بغیر سیسټمه، او پر خپل سر باندې هر څوک ورڅخه استفاده کوي. نو دلته حکومت باید خپل جدي اقدام وشي او هغو ته یو لاره برابره کړي، هغو ته یو سیسټم برابر کړي چې دغه اوبه مصارف یا د اوبو مصرف کنټرول کړي راسي او په خپل صحیح ځای باندې استعمال شي.
له هڅو سره سره د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو چارو ریاست په نظر اخیستلو بریالي نه سو، خو دغه ریاست پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې له دې وروسته په کندهار کې چا ته په خپل سر د برمو وهلو اجازه نسته او د سرغړونې په صورت کې وسایل ورڅخه ګرځول کیږي. په بیان کې زیاته شوی چې یوازې د هغه سیمو خلکو ته د شپږ انچه بوکۍ د برمې د وهلو اجازه ورکوي چې په سیمه کې د څښاک د اوبو کمښت وي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم بعد السلام د غزنی ولایت تماس در کورنیسم ورور غل په خدا غ شال بس بامرش سیمرش شیخلم پټیلر روټیلر اوړی کورو خالی کړي دی غریب او مسکین ته نه رسی کنه خپل جنیا خلم نه سکی خو مسکینان در بدر دی کونډې رندې در بدر دی خلک د څوک غور نه پی څوک غنه پی علما کومو په دا غچیم سی ورشي لخل کو کارونه په مخ نه بیا ټول نه سي خپل حکومت خو سلاو خو یو هغه به دین غو شو کار په ور کاو د یو سروار مخصوص دی د سمري شاور سوای لغه نومور بدوی خلغه دي شو خلګ نومم دغه خلګ ور بدوی خرابې نو نه خالي به ول نه رامنځ کیږي د مشکل نو د غریب ناره نار ویدل کیږي ډیر ظلم زور او زیاتای به دي خډیر ظلم زور څو ټلیفون مستور دی چې خلک څو ویلای نشي دا ما کوم څه ما کوم مخصوص ورسې داسې چې پښتنه وکي څو غواړي درکې لما کې دومره غواړي بل وای لما کې دومره غواړي هیڅ نه یو کار په مخ بیا نه قاضي نه سره نو دی یو کار په مخ مې بیاي رشوت داسې په عامه جنې غواړي بس خدای تعالی دې په دې غصم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنور ځکه نه تاسو په تماس مې بعد د سلام مو ده درفاس دي چې د افغانستان حکومت یې د وخت موږ ده درفاس کې چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي زمونږ د ختیځ سیمې چې کومې وي کنه دا چې د لیستین موږ له راکړي او موږ ته ورته تاسو به شم تین درکو، تاسو له وسو لري درکو، تاسو له پرستین درکو، تاسو له خیالونه درکو، پارچیر له کړي پارچیر تاسو هم په لاس دي. دا ختی سیم چې دا ډیر زیات ګرمۍ لري او ډیر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو. سینا ګولم وخی ګرمۍ وخی هم دره ګرمۍ د ټینګ نه وو، د سیلې او د بارانونو د ټینګ نه وو، د سیلابونو د ټینګ نه وو. هغه د تقریبا تقریبا برابرۍ هغه حکومتونه چې اوسه په موږ سره کار دي کړي او پارچیر له کړي چې ګوتې لګولي دي نو موږ لیکلي زمونږ پاتې موږ سره په بښنې کې زړې خو له هوسه په نتیجه داږي مثبت او منفي نه معلومه شي. بل دا هم دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي سید سوداګان هم ګران شي. نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګان هم ښه دي چې خرڅيږي. دولت هم دا درپاس کوي چې دا سوداګان هم تنظیم کړي. دا کوم چې تاجران کې دي او دا لوړ بای باندې سوداګان هم څه کوي چې دا محاکمه او سره وشي پای چې د کار به ونه کی. والسلام.